بینندگان محترم، ویژه برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را با مناسبت یادبود از 22مین سال روز وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر مشاهده میکنید. در نیم ساعت بعدی برنامه همکارم سعید عزیز الرحمن جزئیات واکنش قصر سفید را در قبال این سال روز با شما در میان میگذارد. خدای نور ناصر از پاکستان با ما خواهد بود تا در مورد تیرگی روابط پاکستان با حکومت طالبان معلومات را با شما تشریح کنند و مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بار دیگر روی اوضاع افغانستان نظر داده است. همکارم شهناز نفیس جزئیات واکنش های وی را با شما تشریح میکند. با ما باشید.
بلکل هیله در موږ سره مل و سید دې خپرونې په ترڅ کې وروسته له هغه چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نېټه د نیویارک په سوداګریز مرکز او د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په ودانۍ د تختول شویو الوتکو په وسیله بریدونه وشول، ولسمشر بوش القاعده ډله او د دې ډلې مشر اوسامه بن لادن تورن کړل. امریکا د هغه وخت له واکمنو طالبانو وغوښتل چې بن لادن امریکا ته ور وسپاري، خو طالبانو د امریکا غوښتنه رد کړه. امریکا د القاعده او تروریزم د ځپلو په مخه په افغانستان برید وکړ. شنونکي وایي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې وروسته په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو شمیر کم شوی نه، بلکې زیات شوی دی.
په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي ماموریت له بشپړېدو وروسته هم د نړیوال امنیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. اټکل دا دی چې اوس مهال د سپتمبر د بریدونو د مهال په پرتله په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شمیر زیات او د نړۍ امنیت له پخوا ډېر پیچلی شوی.
د سپتمبر 11مې وړاندې په افغانستان کې د القاعده، د ازبکستان اسلامي تحریک، د یغور جهادي ډلې او پاکستاني جهادي ډلو په ګډون نیم درجن ترهګر ډلې موجودې وې. اوس د القاعده د هند د لوی وچې لپاره د القاعده تحریک طالبان پاکستان نورو پاکستاني ډلو د انصار الله د یغورو او د ترټولو د اندېښنې وړ د داعش خراسان په ګډون په افغانستان کې یو درجن ترهګر ګروپونه موجود دي.
د دې سره سره چې اوس القاعده په افغانستان کې د یو مخکخ ترهګر ګروپ په نوم نه یادیږي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د القاعده او داعش په ګډون د 22 ترهګرو ګروپونو د موجودیت په اړه وخت په وخت اندېښنې ښودلي، خو طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ګروپونو موجودیت یو مخ ردوي.
زی په بشپړ توګه دا ادعا چې په افغانستان کې ترهګر دی ردوم. هلته هیڅوک هم نشته. امریکا هم په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. داعش خراسان چې د اشغال پر مهال په افغانستان کې موجود و، ځینې هیوادونو په دغه اړه راپور هم ورکړی و. موږ د هغوی د له منځه وړلو هڅه کوو. موږ له دوی سره جنګیږو. موږ به هرګز اجازه ورنکړو چې زموږ هیواد، زموږ خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول شي.
چنون کې بیا طالبان د ځینو ترهګرو ګروپونو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا همکار ګڼي، خو د داعش پر وړاندې د طالبانو مبارزه اغیزمنه نه بولي.
زما په اند دا دنده افغان طالبان ته سپارل کېږي چې دوی ورسره معامله وکړي، ځکه دوی وایي چې ترهګر په خپله ښه پوهېږي چې څنګه د نورو ترهګرو سره مقابله وکړي. خو باید ووایو چې د داعش پر وړاندې د طالبانو کمپاین دومره د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستلو سره سره امریکا لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ساري. شنون کې وایي چې د از ظواهری وژل د امریکا لخوا د افغانستان د څار اغیزمنتوب په ګوته کوي.
د امریکا استخباراتي معلوماتو راټولول هغومره مؤثر نه دي چې څومره پخوا وو. په افغانستان کې د الزواهری وژل ښیي چې امریکا په افغانستان کې د معلوماتو راټولولو یو څه او کېدلی شي کافي وړتیا ولري. دا معلومات دومره دي چې امریکا یقینا هغه خلک چې غواړي له منځه یوسي ومومي او د هغوی په وړاندې اقدام وکړي.
په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي ماموریت وروسته هم د نړیوال امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنې پر ځای دي.
Overall I'd say probably not.
زبید وایم په ټوله کې نړۍ د پخوا په څیر خوندي نه ده. مونږ امریکا، ختیځ اروپا او نورو ځایونو ته د ځینو ترهګرو ګروپونو د راتللو مخه نیولې. دا بشپړه نه ده، خو دغه ډول ترهګرو پر وړاندې مونږ تر دې غوره امنیتي تدابیر نیولای شو.
په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر له بریدونو وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې نه یوازې د ترهګرو ګروپونو شمیر زیات شو، بلکې په نړیواله کچه د داعش په څیر خونړۍ ډلې چې د نړۍ په ډیرو ملکونو کې خاخۍ لري هم رامنځته شوې. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با ایراد یک خطابه در ایالت آلاسکا از 22مین سال روز عملیات 11 سپتامبر سال 2001 یاد بود به عمل آورد. شرح بیشتر جزئیات این خطابه را از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنویم که از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، خطابه آقای بایدن حاوی چه مطالب و پیام‌هایی بود؟ آیا به افغانستان هم اشاره زیاده در او شده یا خیر؟
جزئیات از این خطابه تا کنون در دسترس رسانه ها قرار نگرفته. رئیس جمهور بایدن در مسیر برگشت به ایالات متحده است، البته طوری که در جریان هستیم به هند و ویتنام رفته بود و دوباره در حالت برگشت است. به همین دلیل ما هم منتظر هستیم تا خطابه یا سخنرانی خود را بعداً ایراد کنه، ولی این سخنرانی را در حضور داشت تعداد از نظامیان آمریکایی و همچنان کارمندان یا پرسنل اطفایه و امبولانس که در حقیقت عملی نجات خوانده میشن ایراد خواهد کرد. و اگر به سخنرانی های قبلی جو بایدن نگریسته شود، در سخنرانی های خود همواره بر از خدمات و قربانی عملی نجاتی که 22 سال قبل در عین روز به خاطر نجات دادن جان مردم جانهای خود را از دست دادن، این قربانی از اونا را ستوده و همچنان نظامیان را یا قربانی نظامیان را ستوده است که پس از حملات تروریستی سال 2001 مبارزه با دهشت افغانی را در سراسر جهان برا انداختن. ولی بخش عمده این مبارزه بدون شک از افغانستان آغاز شد و رئیس جمهور بایدن همواره بر این تاکید کرده و از نظامیانی که در افغانستان در جریان مأموریت جانهای خود را از دست داده اند ستوده و تقدیر کرده. ولی سوال عمده ای است که مبارزه ای که از 22 سال به این طرف آغاز شده و امروز هم در برخی از نقاط جهان ادامه داره، آیا این مبارزه موفق بوده یا خیر؟ در این مورد ما با جاناتان شرودن، یک تن از کارشناسان مبارزه با تروریسم در واشنگتن، صحبت کردیم و جویای پاسخ شدیم. جاناتان شرودن، ممنون از اینکه برای ما فرصت دادید. در 22مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 قرار داریم. از لحاظ تروریسم شما جهان امروز و جهان 22 سال قبل را چی گونه می‌بینید؟
سوال بسیار خوب است. اگر به قبل از 2001 نظر کنید، القاعده یک گروه کوچکی از افراد بود که عمدتاً در افغانستان و برخی از کشورهای دیگر در شرق میانه حضور داشت. اگر امروز ببینید، القاعده از نظر جغرافیایی بیشتر گسترش یافته است، در کشورهای بیشتری حضور دارد. به طور مثال در افریقا نسبت به سال 2001 این گروه در یمن حضور بیشتری دارد، ولی رهبری این گروه به گونه قابل ملاحظه کم رنگ شده است. اما گروه توریستی عمده ای که امروز در جلو ذهن جامعه جهانی قرار دارد، گروه دولت اسلامی است. گروهی که 22 سال پیش از امروز، یعنی در زمان حملات 11 سپتامبر، هیچ حضور نداشت. این امر واقعا نشان دهنده گسترش دامنه توریسم بین المللی است که در جریان 22 سال گذشته صورت گرفته است.
پس آیا فکر میکنین که مبارزه که از بیش از دو دهه علیه تروریسم در جهان برا انداخته شده، این مبارزه در یک مسیر نادرست در حرکت است؟
فکر میکنم پرسش شما بیشتر به این ربط میگیرد که آیا مبارزه در برابر این گروه ها موفق بوده یا خیر؟ و جواب به این پرسش بسیار مشکل است. یعنی از نقطه نظر استراتژیکی بله، زیرا یک حمله دیگری که مشابه حملات 2001 باشد در برابر ایالات متحده یا کدام کشور دیگری صورت نگرفته است. ولی طوری که قبلا گفتم، این گروه ها نسبت به سال 2000 امروز در کشورها بیشتر حضور دارند و باعث مشکلات بیشتر می شوند، به ویژه در مناطق مثل افریقا، به طور مثال سوریه. اگر از این جهت به موضوع نگریسته شود، ممکن گفته شود که تلاش های ضد توریستی به خاطر جلوگیری یا از بین بردن وسیع تهدید گروه های توریستی در جهان ناکام بوده است. یعنی این موضوع به این بستگی دارد که از کدام جهت آن را می نگرید.
به افغانستان میریم. گزارش های وجود دارد که گویا گروه های تندرو از وضعیت فعلی در افغانستان خرسند هستند و لذت می برند. آیا شما نگران هستید که ممکن افغانستان به لانه تروریسم جهان مبدل خواهد شد؟
فکر میکنم همیشه باید نگران بود، به ویژه که یک گروه مثل طالبان حکومت را به دست دارد، گروهی که به داشتن ارتباط با بیشتر این گروه ها به شمول القاعده و بقایای آن شهرت دارد. طالبان هنوز هم ارتباطات بسیار قوی با آن دارد، ولی این را نیز باید گفت که با قدرت گرفتن طالبان بسیاری به این باور بودند که شاهد سیل جهادی های بین المللی به افغانستان خواهند بود و افغانستان به یک محل گشت و گذار آزاد آنان مبدل خواهد شد، ولی چون این چیز را تا حال ندیده ایم. برخی از گزارش ها در مورد ورود یک تعداد کوچکی از اسلام گرایان جهانی به افغانستان وجود داشته، ولی در کل ما شاهد تأسیس مراکز بزرگ آموزش دهی به مانند کمپ هایی که القاعده قبل از 2001 در افغانستان داشت نبوده ایم. حتی پس از کشته شدن ایمن الزواهری انتظار می رفت که رهبر بعدی القاعده به افغانستان برود، ولی این توانمندی ایالات متحده که توانست زواهری را با وجود مسئولیت طالبان از بین ببرد، ممکن باعث ایجاد ممانعت در برابر ورود افراد دیگر به افغانستان شده باشد.
به خاطر جلوگیری از تکرار حملات مشابه به حملات سال 2001 چی باید کرد؟
سوال بسیار خوب است. فکر میکنم ایالات متحده بسیاری چیزها را انجام داده است. به طور مثال تدابیر امنیتی در میدانهای هوایی، تدابیر امنیتی در بنادر و یا فهرست افرادی که اجازه پرواز را ندارند. یعنی همه روشهای امنیتی که پس از سال 2001 در نتیجه تلاش وزارت امنیت داخلی و دیگر ادارات ایجاد شده، مد نظر گرفته شده است. این بزرگترین بخش آن ضرورت است که به خاطر محافظت از ایالات متحده مهم بود. بدون شک دیگر کشورها مانند کشور های اروپایی نیز گام های مشابه را برداشتند. در فضای مجازی نیز چنین گام ها برداشته شده است. القاعده و داعش از طریق فضای مجازی افراد را استخدام می کردند و آنان را به انجام حملات در ایالات متحده تشویق می کردند. حکومت ایالات متحده با دیگر کشورها و رسانه های اجتماعی از نزدیک کار کردند تا دسترسی به چنین معلومات را حذف کنند. یگانه چیزی که باقی مانده این است که این گروه ها در کشورهای مختلف جهان در سطوح منطقه‌ای یا محلی فعالیت می کنند. ایالات متحده و کشورهای غربی چیز اضافه تر کردن نمی توانند، به جز این که برای کشورها آموزش تسلیحات را فراهم کنند و یا با آنها کمک بشر دوستانه کنند.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون د سپتمبر 12 د بریدونو په تړاو ځانګړي خبرونه ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم دروازې د بندولو اړوند نوې څرګندونې کړې دي چې بشپړ تفصیل به زموږ همکار خدای نور ناصر صاحب راکړي چې د سکایپ له لارې د خبرونې سره یو ځای شوی دی. ناصر صاحب ستړي مشي، د پاکستان له لوري په دې اړه تازه دریز څه ښودل شوی دی؟ مهرباني.
ډیر مننه شایسته جانې. لکه تاسو چې وویل پرون چې په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د لوري کومه خبرخانه راغلې وه، د هغې په غبرګون کې هم نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی طالب چارواکو ته د دې علت څرګند دی چې دغه د تورخم دروازه ولې بنده شوه. او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په پورنی بیان باندې حیرانی څرګنده کړې ده چې واجی په هغه بیان کې دوی ته دغه مشوره ورکول سوې وه چې د پاکستان خپل اقتصاد هم خراب دی او باید دغه سې ګامونه پورته نه کړي. او له دې سره بیا هم یو ځل بیا په طالب چارواکو باندې غږ کړی دی چې باید د افغانستان خاوره د دوی پر ضد په هیڅ صورت باندې ونه کارول سي. تر دې وړاندې پرون شپه بیا دلته په اسلام آباد کې د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او د کورنیو چارو وزیرانو دواړو په یوه ګډه خبري غونډه کې هم په پاکستان کې د چترال پیښې هلته وایي چې څه سوي دي، په هغوی کې د افغانستان خاوره استعمال شوې ده. دلته باید ووایم چې په 6 سپتمبر باندې یا د تیرې چهارشنبې په ورځ باندې سهار وختي مهال وسلوالو په چترال کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي وو او له هغه راهیسې هلته حالات ترنګلي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې هلته لا هم عملیات روان دي او په دې د غبرګون کې بیا پاکستاني طالبان وایي چې دغه بریدونه کړي دي، وایي دوی وسلوال لا هم هلته شته او لا هم د دواړو د پاکستاني طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ بریدونه کیږي او جنگ روان دی.
بله،
په همدې ورځ باندې هم مهال د خپل خمسه سوه دروازه بند شوه. نو دغه ځوان خبرونه راغلي دي، یو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته لوري چې د غرمه راغلي دي، او هم بیا د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو ده چې پرون ماښام یې خبرې کړې.
ناصر صاحب، یو لنډ بل پوښتنه او لنډ ځواب. نن سبا د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو زیاتره د پاکستانی چارواکو نه اوریدل کیږي، یعنی دوی زیاتره په دې تړاو خپل اندېښنې څرګندوي. په دې تړاو او د سپتمبر د 11 په تړاو هم دوی کومې څرګندونې درلودې او کنه د دغه ترهګریز برید په تړاو او دا چې دوی څومره اوس د دغه نورو لا نور بریدونو لا کبل اندېښمن دي؟
په تهم د سپتمبر 11 د دې ورځې په تړاو باندې روسو پورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوري کوم بیان نه دی راغلی. البته په تیر کې دوی دا ویلي دي چې د سپتمبر 11 پیښه راوسته بیا د ترهګریز جګړه کې د پاکستان په خبره د پاکستاني چارواکو په خبره وایي چې دوی ډېرې قرباني ورکړې دي، او بیا اتیا زره پاکستانیان د دوی په ټکیو باندې په دې جګړه کې وژل شوي دي. او همدغسې نن هم په پېښور کې د پېښور په ورساک روډ سیمه کې هلته د امنیتي ځواکونو پر یو موټر باندې برید شوی دی چې دلته ډېری پاکستانیان دې ته په دې نظر ګوري چې دا هماغه د 11 سپتمبر راوروسته چې کومې پېښې وي، یا هم د پاکستان چې کوم دریځ خپل کړ، یا د نړیوالو سره د امریکا سره خاص کر د ترهګریز په جګړه کې د دوی په خبره باندې ملاتړ وکړي، دا د هماغه ارڅ دي چې دا کېږي. که څه هم تر اوسه پورې دغه د دې خاص د سپتمبر 11 په حق کوم بیان نه دی راغلی، البته په تیر کې دغه څرګندونې کړې دي چې وایي
او د پاکستان د رول په تړاو به هم په پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف څرګندونې تاسو ته وړاندې کوو. هغه وایي د سپتمبر 11 نیټې تر بریدونو وروسته امریکا ته د اوسامه بن لادن د نه سپارلو پریکړه اشتباه نه وه، بلکې طالبانو اوس هم په هماغې پریکړې دریدلې دي، خو هغه د تروریزم سره په نړیواله جګړه کې د پاکستان رول دوه مخی وباله. ویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي شته خو تروریستي فعالیت نه لري، او نه هم طالبان ورته د افغانستان د خاورې نه د ناوړه ګټې اخیستو اجازه ورکوي. ملا ضعیف په پیل کې د سپتمبر 11 بریدونو نه وروسته د طالبانو د مشرتابه د پریکړو د جریان او د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصلا د سپتمبر د پیښې مخکې مذاکرات شوي وو. مذاکرات په دې مو چې امریکا دعوا درلوده په چپنیرودی کې دارالسلام کې او په یمن کې د کول په کشتی باندې دوی د اسامه لاس لاره، او په دې اړه موږ هر وخت د دوی څخه توضیحات غوښتي وو. موږ هغه ته ویلو چې که په داسې روغټو موادو په بریدونو کې یا په بندي جرمونو کې څوک دخیل وي، د افغانستان د هغه دفاع نه کوي، خو امریکا هیڅ وخت په دې باندې اکتفا نه کوله، او دوی به یوازې غوښتل چې اسامه بن لادن باید امریکا ته وسپارل شي. د دې ډېره غټه فلسفه ده، د ډېر پر پروپوزلو باندې کار وشو خو نتیجه ورنه کړه.
خو بیا هم افغانان وایي چې طالبانو د یو کس په سر ټول هیواد او ټول ولس او د هیواد راتلونکي او حتی نړۍ د خطرونو سره، د نړۍ مسلمانان د خطرونو سره مخ کړل. ستاسو جواب دوی ته څه دی؟
یوازې دا نه چې موږ د جرم دفاع نه کوو، خو د جرم اثبات دا هغه ثابت کېدل دا د هر هیواد حق دی. که یو چا جرم کړي په یو جرم کې لاس ولري، نو هغه باید دا ثابت کړي. یوازې د امریکا ته د اسامه بن لادن یا د بل چا سپارل په داسې یو قضه کې چې هغه ثابت هم نه دا په ډاګه کوي چې هغوی غوښتل چې خپل زور ازموینه وکړي.
خو بیا هم د آیا اوس فکر نه کوي چې یوه اشتباه وه، او د امریکایانو سره باید په یو شکل نه یو شکل یوې معاملې ته تاسو رسیدلی وای؟
نه، اشتباه خو بالکل ځکه نه و چې دا د وطن د خاورې مسأله نه، بلکې د اسلام د ټولو قوانینو مسأله ده. تر اوسه پورې زه په دې قانون نه یم چې دا د مسلمانانو د خوا وسوله او د مسلمانانو د غبرت پلان کړی و. دا یو استخباراتي کار و. دا چې امریکا غرور اخستی و تکبر اخستی و خامخای حمله کوله، نو مسؤلیت امریکا ته راځي کیږي.
نو استاد پان، په افغانستان کې د القاعده د مشرانو د شتون او ساتنې په تړاو د طالبانو پر پریکړو کوم عوامل ډیر اغیز درلود هغه وخت او اوس چې بیا هم د کابل په ښار کې د ایمان الزواهری د وژل کېدو خبر خپور شو، او په افغانستان کې د القاعده د شتون په تړاو اندېښنې څرګند شوې؟
اوس کې چې کوم د امارت موقف دی تر ډېره پورې زه اوس په حکومت کې نه یم، خو هغه موقف دا دی چې د افغانستان خاوره به د بل چا په ضد باندې نه استعمالوي. دا په دنیا کې د مهاجرت لړۍ هر ځای کې شته، په هر ملک کې هر څوک شته ژوند کوي. افغانستان هم یو ملک دی که یو څوک راځي دلته عادي ژوند وکړي.
یعنی بهرنی جنگیالی په افغانستان کې شته خو د فعالیت اجازه تاسو نه ورکوي؟
یبمنه خطرناک خلک د فکر نه کوم چې افغانستان کې دی اوس، خو هغوی ته ساحه ډېره ده. یبه هغوی تدلی اکثر یا به شهیدان شوي، داسې څوک پاتم نه وي. که بیا هم په افغانستان کې، ځکه افغانستان داسې دی چې ځینو خلکو ته تابعیت ورکول شوي هغه وخت کې، داسې خلک هم شته چې ودونه یې کړي دي، نو هغه که دلته افغانستان کې اوسېږي هغه خو حق لري.
نو آیا د القاعده د فعالیتونو په اړه یو پوښتنه، زه پوهیږم تاسو په حکومت کې نه یاست خو د دوی سره ارتباط لرئ، تاسو سره خبرې کوي، آیا د القاعده د فعالیتونو په اړه او د فعالیتونو د عواقب په تړاو یې خپل طالب مشران اندېښنه لري؟ آیا په دې اړه کوم ځلې بحث هم دوی پې کړی دی؟
موږ لپاره افغانستان مهم دی. افغانستان خاوره او د افغانستان حکومت باید چاته دا اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې استعمال شي. د افغانستان د خاورې څوک داسې فعالیت وکړي چې هغه د بل چا په کورنیو چارو کې لاس وهل وي یا تهدیدات وي، دا افغانستان چاته اجازه نه ورکړي. اما په دنیا کې چې څوک فعالیتونه کوي، دا خو نه د افغانستان د دنیا پولیس دی او نه د چا مخه نیولی شي.
طالبانو ولیدل ملا صاحب ضعیف چې د بن لادن د تسلیمۍ پر ردولو سره څه پېښ شول، ولې بیا هم په کابل کې د هغه ځایناستي دپاره خوندي ځای جوړ شوی و؟ او که اوس طالبان وایي چې موږ په دې نه وو خبر چې دی دلته و، خو دا هم د منلو وړ نه ده که نه؟
کومه پېښه چې وسوله تر اوسه پورې موږ ته پوره واضح او څرګند نه وه. طالبانو د هغه څخه ناخبري وښودله. دا پوښتنه چې تاسو کوئ باید دا وضاحت طالبان وخت پیدا کړي د هغوی سره معلومات وکړي.
تاجم امریکا و متحدینش بر افغانستان و دو دهه حضور جامعه جهانی در افغانستان چه دستاورد و پیامدی را برای از زنان در افغانستان داشت؟ شریم مزور در گزارشی از همکارم قدیر مشرف می نگرید.
برخی کنشگران حقوق بشر تحولات پس از 11 سپتامبر را در افغانستان می ستایند و تاکید می کنند که در دو دهه اخیر افغانستان به یک دموکراسی نیم پا دست یافت که کم از کم همه اقشار جامعه می توانستند خود را در آن ببینند. مبصرین و کارشناسان امور نظامی و سیاسی می گویند که تهاجم نیروهای آمریکایی و متحدین آن به افغانستان در سال 2001 پس از آن طرح‌ریزی شد که حکومت نخست طالبان از تسلیمی اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده به ایالات متحده اثر باز زد، فردی که طراح اصلی حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر بر ایالات متحده پنداشته می شد. اما فعالین حقوق بشر مثل فریحه ایثار هدف اصلی حمله ایالات متحده به افغانستان را زیر نام مبارزه با دهشت افغانی، قدرت نمایی آمریکا در برابر کشورهای متخاصم در منطقه و جهان عنوان می کند.
دقیقاً وقتی که امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم وارد افغانستان میشن، بر ما ثابت شد که پس از چند دهه پسین نه تنها که در امر مبارزه ناکام بودن، به شمول ایالات متحده امریکا، به شمول کشورهای عضو ناتو و کشورهای داخل در قضیه افغانستان، بلکه این تهاجم نظامی اینچنینی ایالات متحده امریکا در کشورهای مثل افغانستان و عراق سبب تشنج و تشدید و توسعه بیشتر افراطی‌گری و به افراطیت مذهبی در افغانستان مشخصا و در کشورهای منطقه گردید.
فریحه ایثار با استقبال از برخی پیامدهای مثبت پس از سقوط حکومت نخست طالبان میگوید که تصامیم گرفته شده آن زمان بر بنیاد واقعیت‌های افغانستان استوار نبود و آمریکا و متحدینش یک نظام شکنن را در افغانستان پایه گذاشتند که به گفته خانم ایثار بهای آن را امروز مردم افغانستان میپردازد. با حاکمیت دوم طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه با صدور فرمان‌های متعدد حضور زنان و دختران را در مکاتب بالاتر از صنوف ششم، دانشگاه‌ها، ادارات حکومتی و خارجی فعال در افغانستان و حتی تفریحگاه‌ها منع کرد.
حاکمیت طالبان با قیدا داره که آنها بالای مشارکت سیاسی زنان، تحصیلی دختران و اجتماعی و تمام مسائل اقتصادی که وضع کردن واقعا نگران کننده است و این باعث ایجاد مشکلات خیلی اقتصادی و باعث از این میشه که زنان از تمام فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و مدنی خود به دور باشند و نه تنها در رشد و اقتصاد خانواده خود سهم فعالانه داشته باشند.
افغانستان پس از 20 سال دوباره به نقطه صفر برگشت. طالبان هیچگاه تغییر نکردند و تغییر نمی‌کنند، ولی نباید به خاطر جرایمی که طالبان انجام دادن مردم بیگناه افغانستان متضرر گردد.
با وجود اقدامات سختگیرانه طالبان، برخی زنان افغان در دو سال اخیر همواره با برپایی راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های مدنی خواهان تأمین حقوق اولیه‌شان شدند. تلاش کردیم دیدگاه برخی از سخنگویان حکومت طالبان را در خصوص انتقادات وارده بر آنان جویا شویم، اما به پیام‌های صدای آمریکا پاسخ داده نشد. با این حال در دو سال اخیر حکومت طالبان همواره مسئله زنان و دختران را از مسائل داخلی افغانستان عنوان کرده تاکید کردند که حقوق زنان در حاکمیت آنان بر اساس شریعت اسلامی تأمین است. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
روستای خو مهم خبرمون و هم تاسو سره شریک کو د سپتمبر 12 نیټه د پیښو د 22 کلیز په مناسبت د کانګرس خبرګون به د خپل همکار شهناز نفیس نه تاسو سره شریکاندو چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې خبرونه سره یو ځای شوې ده. شهناز جان، ستړي مشه په کانګرس کې په دې اړه تازه څرګندونې څه دي؟ مونږ پویږو چې په خاصتا د افغانستان نه د وتلو په تړاو زیات خبرګونونه خودل شوې دي، خاصتا د جمهور غوښتونکو لخوا. بله
ډیره مننه شایسته جانی. چې مونږ وګورو کانګرس چې د اغې د ستمبر د پیښو د 22 کلیزې په اړه باندې کومه ځانګړې اعلامیه چې دا اغه نه د خبره کړي، خو د کانګرس د بهرنو چارو د کومه کمیټې چې د اغې مشر مایکل مکال چې د اغه غواړي دوه کال وړاندې کله چې افغانستان نه بهرني فوجیان چې دی اغه وتل، نو د کابل د هوایی ډګر باندې کې کوم ځانمرګي بریدونه چې شوي وو داغه په اړه د بایدن د ادارې اوسنو او پخوانو چارواکو نه پوښتنه وشي. هغه پرون سی این این سره یو مرکه کې وویل چې غواړي چې د سپینی ماڼۍ پخوانی ویاندی جین ساکی چې دا هغه نه هم په دې اړه پوښتنه وشي، او هغه زیاته کړه چې جان کروی ویلی دی چې افغانستان کې وسلی نه دی پریښودلې شوي، خو مقالو ویل چې دا د منلو وړ خبره نه ده. او هغه دا داغه په وینا افغانستان کې کله چې فوجیان بهر راوتل نو د اوو میلیارډو ډالرو وسلی چې دی هغه الته پریښودي دي، او هغه وایي چې باید په دې اړه باندې پلټنې وشي. شایسته جانی،
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه شانه جان. په دې تړاو به بیا هم دا مسله مهمه مسله د څېړنو مسله تعقیب کو کور ودان پر یلې اوسې
مننه.
و این گونه در ختم نشرات ویژه تلویزیون آشنای صدای آمریکا برای یادبود از 22مین سالروز وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر قرار گرفتیم. ممنون که بیننده برنامه ما بودید و تا حال ما را همراهی میکنید.
بله لینا جان، مونگا معمولا پا دوه و جلاخ برامونو که خبرون اولانده که و خوندن دواره یو زای تاستا ده سپتامبر دی ولسم نیتی ده بریدون و زنگری خبرونه اولانده کرا، نو هیله ده چه ده خبرونه که دوی ده تلویزیون لاری نشلی دلی ده، البته ده انترنتی شبکو لاری ده خبرونه گوری او زموگ و پانی هم تعقیب کنون. نو تاستو طول با خدای سپاروش بیورزن پا خیر. علام و مل.
شب روزتان بخیر.